द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम स्टडी मुशे द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो यो साथा खबरी खबरवन दा ग्रन उर्दू को नंद खाली व्रज द काल द्वदरश पाड़सम द जून द मैचे शपगिष्टम नेटा दा پنځشتم نیټه ده دا په پاکستان کې د ماسون اته افغانستان کې ونیمی او د امریکای په سر خار واشنگتن ڈی سی کې د ورځې بولس بجې دي لدی خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بونره
او زه محمد اکرام
وخت د خبرونو سر ټکو ته
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن خار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي
او د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغان او پاکستانی طالبانو ختنن هم دوام لري بلخوا د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې د داعش په ضد د افغان عسکرو د روانې جګړې حال یو چارواکي راکوي
او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې ده د تشدد پر ضد نړیوال کنونشن لاسلیک کولو باوجود د دغه هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي
پاکستان په هغه کې داسې تر اوسه پورې هیڅ دغه نه دی قدم نه دی اخیستی هیڅ قانون یې نه دی جوړ کړی چې کوم لاندې ټورچر یا کریمینلایز شي کمپلیټلی او یا په هغې باندې عمل درآمد وشي
اوس وخت شی د خبرونو تفصیل ته
د یورپی یونین شپږ بانی ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې ده او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي د برتانیې اولس تجارت پر شوي ریفرندم کې د یورپی یونین نه ځان لکېدو په حق کې رایه ورکړې وه د جرمنی خارجه وزیر فرانک والټر سټین میئر د غونډې وروستو ویلي دوی په ګډه په برتانیې باندې غږ کوي چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو عمل زر تر زره شروع کړي چې دوی په غیر یقیني حال کې پرې نوزي او د یورپ پر راتلونکي توجه ورکړي د فرانس خارجه وزیر ژا مخ ایغو هم په برتانیې د جدا کېدو عمل زر تر زره سر ته رسولو او د غیر یقیني حال نه ځان بچ کولو لپاره غږ کړی دی او د برتانیې ریفرندم په دغه هیواد کې هغه خلک ډیر حیران کړي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رایه ورکړې وه او په سماجي ویبپاڼو یې د خپلو غوسو څرګندونې کړې دي د برتانیې ریفرندم د ایشیا نه تر یورپا او د امریکې پورې سټاک مارکیټونه او کرنسۍ غورځولې دي او دا یې لا نورې زیاتې شوې دي چې ځینې نور ملکونه هم د یورپی یونین نه ځان لکېدای شي
او وضو د پاکستان په لوتا د پاکستان د قبلي سیمو چارواکو ویلي دي د جګړو د لاسه کډوال شو زرګونو خلکو ته د بلین روپو امداد ضرورت دی د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د فاټا سیکریټریټ څخه د لس زره کورنو د په ځای کولو لپاره یو نیم بلین روپۍ غوښتلې دي چارواکي وایي په تیرو کلونو کې د سیمې څخه کډوالې شوې زیاتره کورنۍ اوس استنې شوې دي خو لس زره خاندانونه لا اوس هم سیمې ته نه دي ستانه شوي بلې خواته په جنوبي وزیرستان کې د خاصدار فورس عسکرو ویلې دي دوی ته د تیرو څلورو میاشتو څخه تنخواګانې نه دي ورکړل شوې د عسکرو مطبوعاتو ته ویلې دي چې دوی په سیمه کې تل د ژوند په خطر کې وي خو اوس ورته د تنخواګانو د نشتوالي د لاسه په کور کې د ښځو بچو د ژوند هم خطر دی د پاکستان په قبلي سیمو کې د انګریز د زمانې اف سی آر قانون دی او د دغه سیمې خلکو ته د نور پاکستان په پرتله د اپیل وکیل او دلیل حق نشته دی د علاقې خلک د ریاست لخوا د امتیازي قانون د ختمولو خلاف تحریک چلوي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې دی د هیواد امنیتي ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد پر ضد نړیوال کنونشن یا لوزنامې په سر د حکومت عملداري د جاج اخستو په اړه یوې غونډې ته د بینا په وخت ویلي په پاکستان کې یو ملزم د څوارلس ورځونه تر درې میاشتو پورې پولیس په جسمانی ریمانډ باندې ساتلی شي او دا چې د درې میاشتو وروسته هم د عدالت نه د جسمانی ریمانډ مودې زیاتولو لپاره اجازت اخیستی کیږي نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نادری ریډیو خبریال پیر بلا چارا کوي
د غونډې ته وینا کې د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری آیه رحمان اویل چې پاکستان کې د پولیسو او د امنیتي ادارو د لاسه د زیر حراست کې ادیانو او ملزمانو زورول یو عامه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د امنیتي ادارو زیر نگراني سیف هاوسز یا شخصي کورونه او ودانې د دې لوی مثالونه دي. کومو ودانو کې چې د آیه رحمان په خبره ملزمان زیر حراست ساتلی شي او د دوی نه تفتیش کولی شي. د ایچ آر سی پی جنرل سیکرټری اویل چې پاکستان کې پولیس د یو ملزم اسوال او ټکول اړو تشدد نه غنی ترسو وی چې دغه ملزم اډو کې نیوی مات کړي. خو د دې باوجود د آی رحمان په وینا پاکستان کې د عدالتونو لخوا ملزمانو ته سزاګانو او رولو شر ډیره کم ده. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ایچ آر سی پی بل یو کارمن کامران عارف وایي چې پاکستان د تشدد په اړه لاسلیک کړي نړیواله لوزنامه عملی کولو کې پاتې راغلي دي.
پکاله مخکې دا ریفای کړو او زاغي کې پکار داو چې په اوسو کال کې د نن پاکستان قانون جوړ کړي چې کم لاندې د کم تحفظات چې د پاکستان خلکو ته حاصل دي د کنوینشن لاندې چې هغه د غکړې وی غیر ریالټي کې چینج کړي تر څو پورې چې د ټورچر خبره د جنو پولیس سره د
واضح دی وی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه هم جوړ کړي دي او د دین علاوه په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ریاستي ادارو ته خصوصي اختیارات ورکولو په ترڅ کې اهم قوانین هم پاس شوي دي.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
د صدر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې خپل ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کولو وروسته د پینټاګان چارواکي وایي د افغانستان په جنوبي سیمو کې طالبان په نښه کړی دي. بلې خوا د چارواکو ویلي دي تیره شپه ننګرهار ولایت کې د تندره وړلې وسلوالو د افغان ځواکونو په لرې پرتو پوستو او ولسي سیمو بریدونه کړي دي. خو چارواکي وایي دوی د داعش خوښ و دیرش وسلوال وژلي دي. په پیښه کې درې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. حکمل روان په کابل کې د ډیوه خبریال دی تفصیل راکوي.
د ننګرهار ولی ویانا تولاخو غنی ل ډیوی ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ایش وس لوالو ته درنه تلفات هغه محل واوختل چې د افغان امنیتی ځواکونو یو شمیر پوستې په کوټ پولیس ولای کې تر برید لاندې راوستې. خو غنی زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د ایش وسلوالو عام خلک هم په نښه کړي او د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسی خلک وژل شوي او وطنه ټپیان شوي هم دي. د خوګنی په خبره د ایش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسی خلک هم لا ځان سره بیولې دي او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د ایش وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې پاکستانی او افغان طالبانو ترمن نخته کې دواړو لورو ته مرګ جوبله اوخته ده. د کونړ امنیا کومندنۍ کومندان سید حبیب سیدخیل له ډیوی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نخته 13:09 سرکڼو ولسوالۍ په ګلبري سیمه کې رمنځته شوې. حکمل روان امریکا غږ ډیوی ریډیو کابل.
اټلی چارواکو ویلي دي په تیرو دوه ورځو کې د روم په سمندر کې وزره کډوالو ژوند بچ کړی دی. چارواکي وایي دغه کډوال په وړو وړو کښتو کې سواره وو. د اټلی چارواکي د بې سرحدونو ډاکټرانو د تنظیم سره په ګډه سلویښتو مرستندویه کښتو د خلکو د بچ کولو په کار کې برخه اخیستې. چارواکي وایي یورپ ته په ننوتونکو کې زیاتره خلک د عربو او د ګاونډي افریقایي هیوادونو دي.
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د ارمینیا پایتخت کې په کال 1915 کې وژل شوو 15,00,000 ارمینیایي خلکو ته د عقیدت پیرزبنې وړاندې کړې دي. نوموړي یوه ورځ وړاندې په اولنی جنګ عظیم کې د سلطنت عثمانیه د لاسو د ارمینیایي خلکو د قتل عام غندنه کړې وه. د نوموړي لخوا یو کال وړاندې د دغه وژنو لپاره د قتل عام یا بشر وژنو نوم په استعمال ترکیې سخت رد عمل څرګند کړی و.
او د امریکې په غربي ورجینیا ریاست کې سختو سیلابونو 10 کسان وژلي دي او د ریاست گورنر په 150 ضلعو کې د بیړني حالاتو اعلان کړی دی. دا په 1300 کالو کې په دې سیمه کې تر ټولو زورور سیلابونه دي. گورنر ارل ری ټومبلن ویلي دي په لویه کچه تباهي شوې ده او دا وخت دوی توجه د خلکو په مرستو ده. د زیارت په ورځ د ریاست په جنوب غربي او مرکزی علاقو کې نږدې 15 سانتي متر باران شوی دی. چارواکي وایي بارانونو سړکونه پلونه او کورونه تباه کړي دي. رپورټونه وایي د زرګونو بشمیره کې خلک بې بیلې او بې کوره دي او ځینې خلک د کور چتونو ته ختلي دي.
د لبنان تندرب ډلې حزب الله مشر حسن نصر الله وای دی با د شام صدر بشار الاسد مرستې لپاره نور وسله بالیږي. حسن نصر الله د جمعې په ورځ وینا کې اعلان کړی دی هغه به د شام الپو ښار ته وسله بالیږي چېرته چې د هغه په وینا تر ټولو غټ کورنۍ جنگ روان دی. حسن نصر الله دا هم ویلي په الپو ښار کې روانه میاشت حزب الله شپږیش وسله بال وژلې شوې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نه اوریدل. او اوزو د برتانیې د ریفرندم وروستو یورپی یونین مشرانو یوه غونډه په برلین کې کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې سم نظر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي. په برتانیې کې هغه خلک په دې ډېر حیران شوي دي چا چې د یورپی یونین سره د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه. او اوس دا پوښتنې راپورته کیږي چې اوس به راتلونکی څه وي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره وګمن جالبان وړاندې کوي.
په برتانیې کې د هیواد لخوا د اروپایي هیوادونو د اتحادیې نه وتلو په هکله ټول مطبوعات دغه پوښتنه راپورته کوي چې د دغې ګام اخیستلو وروسته به څه ترسره کیږي او څه نتایج به وي، او دا چې د اروپایي هیوادونو او د برتانیې راتلونکي ګامونه به څه ډول وي. دا وخت د دغې بریاعظم مشران د برگزیت ریفرندم یا ټول پوښتنې ژور اثراتو باندې د کنټرول کولو هڅه هم کوي چې د دغې اثرات په سټاک مارکیټونو د اثرو بیې ښکته تللو او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ستر اختلافات رامنځته کیدلو سره لیدل شوي دي. ډیرو په دغې هکله اندېښنې ښودلې دي او د دغې پر ضد ویناوې کوي. د اروپایي چارواکو بیانونه وایي چې د برتانیې لخوا دغه ګام داسې دی لکه چې د لوړې نه ټوپ وهلې وي او ځان سره اروپا هم سخته زورلې ده. داسې ویارې هم ډېرې دي چې آیا ځینې نور د اروپایي هیوادونو د تنظیم غړي هیوادونه به د دغې اثراتو نه ځان ساتلو لپاره د لوازنامې نه ځان وباسي او برتانیې ته به سزا ورکولو لپاره ګامونه واخلي چې نورو ته مثال وي چې د دغې رقم ګام څه نتیجه کېدای شي. په برتانیې کې 2 میلیونه وګړي چې نور اروپایي هیوادونو کې کار کوي یا یې تقاوت یا ریټایرمنټ اخیستی اوس په دغه سوچ دي چې د دوی سره به څه کیږي او دا چې دوی ته به د پاتې کېدو اجازه ورکول کیږي او آیا دوی به خپل کارونو ته دوام ورکړی شي او کنه. په برتانیې کې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو نږدې 2 میلیونه وګړي اوسیږي او هغوی هم داسې اندېښنو سره مخ دي. دوانو طرف ته اوسیدونکي وګړي وایي چې د دوی ژوند تر ټولو زیات اثر تر لاندې راتللی شي او د دوی دغه اندېښنې هم پر ځای پاتې دي. د جمعې پر ورځ د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاد یانکر د جرمني یو ټلویزیون ته ویلي دي چې د برتانیې لخوا دغه بیلتون وروسته به د برتانیې سره ډېره ملګرستیا نوي پاتې. نوموړي دا هم ویلي دي چې د دې هیڅ وجه نشته دی چې دوی د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ته انتظار وباسي چې پر ځای یې څوک راځي، ځکه چې دوی اعلان کړی دی چې هغوی به استعفا ورکوي او اکتوبر کې به واکمن کنزرویټیو ګوند به فیصله کوي چې څوک به نوی وزیر اعظم وي. د اروپایي هیوادونو چارواکي دغه اصرار کوي چې یو زر تر زره ګام اغستل ضروري ده چې په اقتصادي مارکیټونو باندې د دغه اثرات ودرول شي او زر د بیلتون لپاره ټاکلې پروسه چې د هغه ترسره شي. د اروپایي اتحاد د غړي هیوادونو مشرانو لخوا هم داسې اشاره ورکړل کیږي چې دوی به برتانیې ته سنه سه شکل کې سزا ورکوي او دوی به د دغه ګام لپاره یو نه یو قیمت ضرور ادا کوي.
دا ډیو ریډیو دا سوله زو کې پتاسو ګران اوردونکو د پاکستان ګڼ شمېر خبرونه نور هم اوري چې پکې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د حقانی مدرسې لپاره د خیبر پختونخوا لخوا 300 میلیون روپو باندې د اپوزیشن پارټو اعتراضونه او دغه شان نور. خو اوس درته وایي چې دا چې د یورپی یونین او د برتانیې ترمنځ د بیلتون خبره ده. په دې حالته کې کم سیاسي اختلافونه دي یا ګلی مرور کېدل او پخلاینې روانې دي، نو بلې خوا ته په دې د برتانیې د یورپ نه بیلیدلو اقتصادي ستونزې هم جوړې کړې دي. په ګڼ شمېر کې خلک د خپل دولت نه محرومه شوي دي او ګڼ شمېر به اوس د دې نه دولت پیدا کوي هم. څنګه سو شی به مخکې په دې موضوع د خپل همکار محمد اکرام سره خبرې اترې کړې وي، راځي چې به وولو.
یو اورنۍ برخه دا ده چې مخکینۍ زمانه کې یا د نن نه څلوېښ کاله دېرش کاله مخکې چې به کله د یو ملک اقتصادو یا د یو کمپنۍ اقتصادو، نو هغې دپاره به زیاتره هغه کمپنی یا هغه غټه اداره ذمهوار وه، په بل چا باندې به دومره اثر نه پرېوتو. د هغې دننه به مالی خرابۍ وي یا نور بنیادی عوامل به چې هغه د هغې لپاره ذمهوار وو، یا د یو ملک به په بل ملک باندې دومره اثر نه و. خو اوس دنیا یو ګلوبل ویلج دی، نړیوال کلی ورته ویل کېږي. که په یو ملک کې سکیږي اقتصادی بحران راځي، نو د هغې په بل ملک باندې اثر وي، ځکه چې دا ټول ملکونه د یو بل سره په یو جال کې تړلی شوي دي، د یو بل سره تجارتونه دي، د یو بل سره برآمدات او درآمدات دي، نو ډیر اثر کېږي. یو ملک د بل ملک د اثر نه بچ کېدی نه شي. دویم به راشو، زه به در ته په لنډو لفظونو په لنډو ټکو کې دومره ووایم چې کله د یورپی یونین نه د جدا کېدو په حق کې ریفرنډم وشو، یعنی چې برتانی ویل چې مونږه جدا کیږو، که څه هم 80% خلکو د پاتې کېدو په حق کې ورکړو او 25% د برتانیې د یورپ نه جدا کېدو په حق کې ریفرنډم ورکړو، خو خبره دا وشوله چې ریفرنډم د جدا کېدو په حق کې وشو. په ټوله نړۍ کې $2 trillion پیسې هغه وغورځېدي، وبیلل شو، بالکل ختم شو. $2 trillion مطلب دته 2 خرب مونږ نه شو ویلې، دته 200 خرب ډالر مونږ ویلې شو. $2 trillion هغه وبیللې شوې، او ځان له د نړۍ چې کم 400 مالدار ترین خلک دي، د هغوی چې کمې پیسې دي هغوی 128 اربه ډالر بیللې دي، ځکه چې دا په اکاونټونو کې پیسې پرتی، پیسې خلک په کورونو کې د بالښتونو لاندې نږدې، دا په بینکونو کې پرتی وي او دا په سټاک ایکسچینجز کې پرتی وي. دومره دا خو صرف دوه دغه دي چې نړۍ سمرو بیللې په اقتصادي مارکیټونو، او بیا یو چې کم 400 خلک د مالدار هغوی سمرو بیللې.
اکرام دې کې زیو ته پوسټاز نه کوم چې د نړۍ چې کم د مالدار خلکو د دومره لوی دولت بیللو خبره تاسو کوي، نو ځنی اردن کې به فکرمند شي چې د نړۍ د کاروباریان دومره نه پوهیږي. یعنی عام سړی کچری تاوانو کې ناغې ته ویر، عام سړی د په کاروبار نه پوهېده، خدا خو ډېر غټ کاروباریان دي. اس کلکولیشنز یعنی سشمیرې غلط شوي دي کنه، حکومت اندازه نه لګولو چې خلک په مخالفت کې وټور کوي، او دغه شان دي د لوی کاروباری منډه لوی کاروباریانو ته هم د اندازه نه وا چې برتانیې به د دې اتحاد نه وځي. Unexpected.
تر اخر وخت پورې سرویګان کیږي، دا په کېدش په غریب ملکونو کې سرویګان نه کیږي، دومره پته نه لګي. خو په چې کم مخ کې للی هوادونه دي، تمل کونه دي، الته تر اخري وخت پورې سرویګان کیږي، پولینګ کیږي، او هغه پولینګ سرویګان چې وشي هغه به دوی جنرالایز کی، هغه عام خلکو ته وغځوي. هغوی د بیلابیلو ټولنو نه هغه سرویګان کړي چې د هغې به هم په مجموعي توګه هم هغه نتیجه راځي. اخري وخت پورې چې کوم سرویګان شوی وي هغه عمده ښکارېدله چې برتانیا به په یورپی یونین کې پاتې کیږي. خو د حیرانتیا خبره ده چې په دغه ورځ باندې ډیر زیات باران شوی، او خلکو دا یره لرله چې هغه خلک به ټول د سیل من روزي چې کم جدا کېدل غواړي، ځکه چې زیات اکټیو او فعال هغه خلک دي څوک چې جدا کېدل غواړي. څوک چې جدا کېدل نه غواړي هغه کېدې شي هغه هم اکټیو، خو د هغه خلکو په نسبت باندې زیات فعال نه کم چې جدا کېدل غوښتل.
یو د نقطې په توګه به زه تاسو کوم چې دې مطلب دا دی چې په کاروبار کې ریسک اغستل چې دا نوی پکار،
او ریسک اغستل پکار نه وي. خو مالدار خلک ریسکونه اخلي، او هغوی بیټنګ کوي، هغوی ویل چې کېدای شي د دینه به زیاتې پیسې هغوی ګټي.
ها اوس دوه ته پوښتنه اکرام صاحب، خپل برتانیې باندې د اقتصادي اثرات څه کېدونکي دي په مستقبل کې، او نورو چاو کمو هیوادونو ته د برتانیې د یورپی یونین نه وته ګټه رسیدونکي ده په گاوند کې یا په دنیا کې؟
برتانیې چې کوم خلکو د یورپی یونین نه جدا کېدو په حق کې رائے ورکړې ده، نو د هغوی غټ مقصدونو یو خاغي دا ویل چې مونږه ازادي غواړو، انډیپندنس غواړو. هغوی دا نه غوښتل چې د هغوی ټولې فیصلې د یورپی یونین کوي، یعنی په شریکه دي فیصلې کیږي. د هغوی دا دریځ دی چې مونږه ازادي غواړو د هغوی چې کم دریزو هغه هم ډیر کنوینس مو د خلکو لپاره چې د یورپی یونین نه جدا کېدل غوښتل. بل پورسو کې د کډوالو مسله راغلی و. ډیر برتانوي خلک د کډوالو په خپل هواد کې د پریخودو لپاره راځي نو دغه هم د غیر لپاره یو ډیر غټه مسله و. ډیر خلک وایي چې دا د دې کیټالیسټو د دې شاته چې کم غټ عامل و هغه هم دغه و. د دې ترڅنګ موږ به وایو چې دا وخت یقینا تاوان دواړو ته رسیدلی دی، یورپی یونین ته هم رسیدلی دی او برطانیې ته هم رسیدلی دی. ډیر روزګارونه په برطانیې کې ختم شي، ډیر روزګارونه به لاړ شي برلین ته، به لاړ شي امستردم ته، به لاړ شي هغه ملکونو ته، به لاړ شي چې د یورپی یونین برخه ده. او برطانیې به هغه ټول چې کوم تړونونه د یورپی یونین سره دي هغه به مات شي، هغه به یو ځل بیا کېږي. او ګټه کوګورو نو په یو شمېر مطبوعاتو کې ډېر رپورټونه راغلي دي چې ممکن د ډېره ګټه چین ته ورسیږي، او دا د چین د راتلونکي طاقت خلاف هم یو بلاک ګڼل کېدو او جوړ شوی هم. او په وروستیو ورځو کې چې یورپی یونین لامه شوی نو د جرمني چانسلر اینجلا مارکل په خپل ځان له تللې وه چاینا ته، چین ته، چې هلته د چین سره ځان له منصوبې لاسلیک کړي. او د برطانیې چې کوم وزیر اعظم دی ډیوډ کیمرون هغه په خپله باندې تللی و چې د چین کمپنیانې دي هغوی سره زیات تجارتي تلونه وکړي. تاسو یو بله پوښتنه وکړله، خو زه به صرف دا ویم چې پاونډ یولس فیصده خوشه دولس فیصده را پرېوتلی دی، او دا د بلیک وینسټیل په کال 1992 کې چې پاونډ را پرېوتلی و د هغې یو په دوه را پرېوتلی دی. او د هغې نه علاوه د نړۍ ټول مارکیټونه که د امریکې دي، که د یورپ دي، که د ایشیا دي، که د پاکستان دي، دا ټول مارکیټونه را پرېوتلي دي، ځینې 15%، ځینې 2%، ځینې 3% مختلف.
ګران اردوونکو، تاسو دغه واورېدل د محمد اکرام نه چې څونه اقتصادي مشکلات به په دنیا کې جوړیږي، او اوس به د پاکستان درته وایي چې پاکستان کې د دې اثرات څه دي. نو پاکستان خصوصیت سره د اقتصادي مالونه لیږي، او دا غزه نه راغواړي. ریاض حسین په دې باندې یو رپورټ راکوي.
په نړیواله سطح باندې 13 ورځ د یورپین یونین نه د برطانیې وتلو سره که عالمی منډې د غیر یقیني صورتحال سره مخ ده. هلته ماهرین دا یری هم څرګندوي چې کچري اروپا هیوادونه د کساد بازار سره مخ کیږي، نو د دې اثرات به په پاکستانی منډې باندې هم پریوزي، او زیاتره به د پاکستان اکسپورت یا بهر ته د وړلو په شیانو باندې منفي اثرات وګرځيږي. څېړنې وایي اگر چې د پاکستان اکسپورت په نړیواله سطح باندې دومره مقدار نه لري او صرف 2% د پاکستان د ملک نه بهر اکسپورت کوي چې پکې یا تبرخه برتانیا اخلی، په دې حق لا فدا حسین وای چې د یورپین یونین نه علاوه پاکستان به اوس د برتانیې سره معاهده لاسلیک کوي چې زمونږ په اکسپورت باندې ټیکسونه راکم کړي.
چې برتانیې سره پاکستان تجارت د ټول نه زیات وو، چې کم مونږ ته کنسیشن په یورپین مارکیټ کې ملو او ایو مارکیټ کې ملو، نو ا کنسیشن به آیا مونږ ته اوس برتانیا ایز ان انډیپندنت کنټری دا کنسیشن راکې او پرانی، او پاکستان به خپل کیس چې کم دی اپډیټ کړي چې بای تاسو مونږ ته دا کنسیشن تاسو مونږ د ایو کې کول ا کنسیشن متا مونږ را کوي چې پاکستان خو په دې ریجن کې دن نه ټریډ کوي، نه نو دې ټول ټریډ د امریکا او د یورپ سره کوي کنه. نو بیا خو چې تا یورپ مارکیټ ستانه خرابې کی هغه کو برتانیا دا کو یورپ نور مارکیټ دی، ظاهر خبره ده نقصان هوتا تا خبره را شي.
د یورپین یونین نه د برتانیې وتلو سره عالمی منډې کسات بازار سره مخ دي، چې پکې په خصوصي توګه د یورپین یونین او برتانیې پیسې سترلینګ پون او یورو به هم راکوزي شوې دي، او د پاکستان د نن په پرانستي مارکیټ کې د برطانیې پونډونه او یورو هم د مارکیټ نه غایب شوې دي. رپورټونه وایي چې د برطانیې سټاک ایکسچینج 0.15% راغورځېدلې دی، چې لکه بلې په پونډ کې د 13.5 کالو راهسې 0% کمې مخې ته راځي. د جرمني او فرانس په منډیو کې هم 10% کمې راغلې دي، او هم د غشان په اروپا هیوادونو د سپین په سټاک ایکسچینج کې 10% کمې مخې ته راځي، او د یونان په هیڅ مارکیټ کې 10% کمې راوړاندې کیږي. په ایشیا کې د جاپان مارکیټ 0.29%، شنګای 1.1% 3.3%، هانګ کانګ 2.9% راغورځېدلې دي. په علمی منډه کې د ریپورټونو مطابق د سرو زرو بیې هم په ریکارډ سطح باندې مخ په وړاندې تللې دي. ماهرین وایي چې پاکستان ته په کال 2014 کې د جی ایس پی درجې لاندې یورپین یونین ته رسایي ورکړې شوې وه، او د پاکستان زیاتره ایکسپورټس چې پکې لویه برخه د ټیکسټایل شامل ده د یورپین یونین هیوادونو ته ځي. د دې نه علاوه پاکستان د سرمنې جوړ کړې شوې سامانونه او زری پیداوار چې پکې وریجې شامل دي هم اروپا هیوادونو ته لیږي. اگرچه د دې تعداد ډیر کم دي، خو ماهرین وایي چې د معیشت د پایه روکېدو په وجه باندې به په پاکستان باندې هم اثرات پریوزي. په دې حق له اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي چې پاکستان د جی ایس پی معاهده لاندې زیاته برخه اروپا هیوادونو ته لیږي چې پکې برتانیا یو غټ اخستونکي هیواد دی.
اس کے ڈیفینیٹلی جو اثرات ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر مرتب ہوں گے. آپ کو پتا ہے ایکسپورٹس تو جو ہے یورپین یونین جو ہے وہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ہمارا.
دیوائی چی دا برطانیہ دا یورپین یونین و طلبا خامخا دا پاکستان پا ایکسپورٹ ماندے اثرات پر باسی، پاکستان زیادت برخط دا جی ایس پی پا ذریعے لیگی. پا نزدی ورادو کے پاکستان خپل بانڈونا ہم جاری کری ہو، او پا حقے کے ہم دا یورپین یونین سرمایہ کار برخ لری چی لکبلا با یہ معیشت تا نقصان رسی گی. زدا گانم چی زراعت باندے با دمر اثر پر نوزی، خو ٹیکسٹائل انڈسٹری با دا حقینا زیاته متاثر شي. په جی ایس پی کې پاکستان سره د لسو کالو معاهده شوې ده، او کچرې په یورپین یونین کې کساد بازاري زیات شي نو د خطرې خبره ده. او زه خدا وایم کو په عالمی منډه کې د تیلو بیې را کمیږي نو دا به پاکستان ته ګټه ترلاسه کړي. یاد دی چې روان کال د پاکستان په مجموعي ایکسپورټ 1.6 بلینه کې 10% یعنی 1.2 بلینه برطانیې ته شوی وو، او همدغه شان د سرمنې نه جوړ کړي شوي سامانونه 10% هم یورپین یونین ته کیږي. ریاض حسین، وایس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
اور قبلی سمو کے دا پولیٹیکل ایجنٹ چار واقع وہ چی وسم خلق دا کورونا بہر دیا و سن شیوی ندی وغیرہ دا امداد ضرورت تھے. ابراہیم شینوارے پہ خیبر ایجنسی کے دا کڑوال پاک تفصیلی رپورٹ رکھی.
د دوو قانون نه هم اوږد انتظار نه پس بل اخر د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټی اعلان وکړو چې د تیرا او باړې کجوري علاقو کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې متاثره شو کورنۍ سروې مکمله شوې ده، او د دغه سروې په اساس به اوس ځایي انتظامیه د مکمل تباه شو کورونو مالکانو له 4,00,000 روپۍ او په جزو توګه متاثره کورونو والو له 1,00,000 روپۍ ورکولی شي. د کومې دپاره چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د قبایلي چارو حکومتي ادارے فاٹا سیکریٹ نا د 1 بلین روپو مالی مرستو غوښتنه کړې. د دغه سر ته رسیدلی سروې په حق له د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود یای چې په باړه کجورې کې غیر د ملک دین خیل او ستوري خیلو باقی واړه علاقو کې دغه کار تمام شوی او اوس فقط د مالی مرستو ورکول پاتې دي. ځای انتظامیه د مطبوعاتو په ذریعه د باړې اوسیدونکو ته اعلان کړی چې که څوک هم اقدار کس د دغې سروې نه پاتې شوی نو هغه دې زر تر زر د خیبر هاوس سره رابطه وکړي. د دغې تر څنګ فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي هم د مطبوعاتو په ذریعه د خیبر، کرمې او رګزۍ او شمالي او جنوبي وزیرستان په هغه کډوالو غږ کړی چا چې خپل د واپسې فارمونه ترلاسه کړي خو تر اوسه ورله د ټرانسپورټ او عاجل ضرورت دپاره د حکومت لخوا ژمنه شوې د 15,000 او 10,000 روپو مرسته نه ده شوې، نو دغه کورنۍ دې هم په سمدستي توګه د اف ڈی ایم ای سره رابطه وکړي. خو کیا وړخت حکومت په خیبر ایجنسی کې د تباشو کورونو د سروې تر سره کولو او معاوضې ورکولو اعلانونه کړي، نو بل اړخت هم د خیبر ایجنسی تیرا یوش مرهغه علاقو کومې چې تر اوسه د پوز لخوا نه دي کلیر شوي د 10,000 نه هم زیاتې کورنۍ خپل کورونو ته د واپسې په انتظار دي، او په داسې حال کې چې حکومت بیا بیا د واړه قبایلي سیمو د بې کوره شو کورنیو د واپسې اعلانونه کړي، نو د تیرا اکاخیلو، کمبرخیلو او کوکیخیلو دغه کورنیو نه خو د واپسې اعلان شوی او نه ورله اوس د حکومت لخوا کومې مرستې ورکولی شي. د باړې اکاخیلو په درو اډه کې میشت د تیرا درس جماعت یو دغه سیاستوګن رحیم ګل د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب ډیوه راډیو ته خپل حال داسې بیان کړو.
مشکلات دا چې دا غریبان خدای یخ وطن خلک چې درته ګرمې بالکل وس ول تور جایم دو مطلب دا کنه چې اوبه یې نشته دا یې بجلی هم نشته خلک هڅو دومره تنګ دي کنه چې په خپله په یو یو کور کې درې درې کورونه ورنوتلي دي. دې پاره بوړې والا خلک هم په یو کور کې سره سره ورنوتلي دي. دومره سخت فایته دي کنه چې هغه غریبون به انتهایی یعنی دغه لم جوړ دي چې موږ څو په روډونو باندې سمول وخشره موږ فریاد د قوم ولې دغه ولس ولا د حکومت ور ویو د متعلقه ادارې ور ویو موږ واپس پلې لوټې لولای
د کورم ایجنسی سره نږدې دورانی کیمپ چرته چې د تیرا کمبرخیلو جوړ تاجو اوچنا او یګو میلې د 1200 زیاتې کورنۍ میشتوي اوس د دغه کیمپ رسمي توګه تر ورنه پس یو ځل بیا به کور شوي او دغه کورنۍ او خوراکي راشن هم قتل شوی هم دغه سید تیرا تختکی غلام علي شیرخیل مستک سره شګا شډلا ممل ادینه دروټه برباړه ناکې سوخت ترخوکس کوټکې زوباخیل کندو غریبۍ او د در جمعات په زورګونو کورنۍ هم لیاخو په باړه او جمرود کې د خپل پلوانو سره یا په جلوزی کیمپ او یا په پیخور کې د کرایا په کورونو کې میشتي ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی
ګران اوسونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو په ساته خبري خبرونه کې درته بیا هر کله وایو وخت د خبرونو سره ټکو دا
د یورپی یونین شپږ ملکونو مشرانو د برتانیې ریفرندم وروستو نن د جرمنی برلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي
او د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان او پاکستان طالبانو خطا نن هم دوام لري بلخوا د ننګرهار ولایت په اکوټ ولسوالۍ کې د داعش په ضد د افغان عسکرو د روانې جګړې حال یو چارواکی داسې راکوي
او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن تور لګولې د تشدد پر ضد نړیوال کنوینشن لاسلیک کولو باوجود دغه هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي د بشری حقوقو د کمیشن یو غړی کامران عارف وای
پاکستان پاگ کے داس سے دروسہ پورے اس دغا نہ دے قدم نہ دے اگست سے اس قانون نے نہ دے جوڑ کر چکم لان دے ٹارچر یا کرمینلائز شی کمپلیٹلی او یا پاگی ماندی سے عمل درآمد ہوشی
او اس وقت شاید خبروں اور تفصیل تھا
د یورپی یونین شپږ ملکونو مشرانو د برتانیې د ریفرندم وروستو نن د جرمني برلن ښار کې غونډه کړې او په برتانیې غږ کړی دی چې څومره زر ممکن وي د یورپی یونین نه ځان وباسي د برتانیې اولس ته زیارت پر سیبی ریفرندم کې د یورپی یونین نه د ځان لکېدو په حق کې رائے ورکړې وه د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر سټینمیر د غونډې وروستو ویلي دوی په ګډه په برتانیې باندې غږ کوي چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو عمل زر تر زره شروع کړي چې دوی په غیر یقیني حال کې پرنوزی او د یورپ پر راتلونکي باندې توجه ورکړي اخوا د برتانیې ریفرندم په دغه هیواد کې هغه خلک ډېر حیران کړي دي چا چې په یورپی یونین کې د پاتې کېدو په حق کې رای ورکړې وه او په سماجي ویبپاڼو یې د خپلو غوسو څرګندونې کړي دي د برتانیې ریفرندم د ایشیا نه تر یورپا او د امریکې پورې سټاک مارکیټونه او کرنسۍ غورځولې دي او دا یېرې نورې هم زیاتې شوې چې ځینې نور ملکونه هم د یورپی یونین نه ځان لکېدای شي
او د صدر بارک اوباما لخوا په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته د حملو اختیار سیوا کول وروسته د پینټاګان چارواکي وایي د افغانستان په جنوبی سیمو کې یې د طالبان نو مرکزونه پنهه کړی دي بلې خوا ته چارواکو ویلي دي تیر شپه ننګرهار ولایت کې د توندرو وډلې وسلوالو د افغان ځواکونو په لرې پرتو پوسټو او ولسی سیمو بریدونه کړی دي خو چارواکي وایي دوی د داعش خوښه او درش وسلوال وجلی دي د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانې په دغه اړه وایي خطي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تر سهار روانې وي
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تور لګولې د هیواد امنیتی ادارې د قیدیانو پر ضد د تشدد بیلابیلې طریقې استعمالوي د ایچ آر سی پی سیکرټری جنرال آی اے رحمان د تشدد پر ضد نړیوال کنوینشن یا لوزنامې په سر د پاکستان د حکومت عملداري د جاج اخستو په اړه یوې غونډې ته د بینا په وخت ویلي په پاکستان کې یو ملزم د 14 فرزونه تر 3 میاشتو پورې پولیس په جسمانی ریمانډ ساتلی شي او دا چې د 3 میاشتو وروسته هم د عدالت نه د جسمانی ریمانډ مودې زیاتولو لپاره اجازه اخیسته کیږي
د اټلی چارواکو ویلي دي په تیرو دوه ورځو کې د روم په سمندر کې 2000 کډوال بچ کړی دي چارواکي وایي دغه کډوال په وړو وړو کښتو کې سوار وو یورپ ته روان وو د اټلی چارواکو د بې سرحدونو ډاکټرانو د تنظیم سره په ګډه سلویختو مرستندوی کښتو د لارې د خلکو د بچ کولو کوشش کړی دی چارواکي وایي یورپ ته په ننوتونکو کې زیاتره خلک د عربو او د ګاونډي افریقایي هیوادونو وو
د عیسایانو مذهبي مشر پوپ فرانسیس د آرمینیا پایتخت کې په کال 1915 کې بدل شوو 15 لک آرمینیایي خلکو ته د عقیدت پرځبونې وړاندې کړې دي. نوموړي یوه ورځ وړاندې په اولنۍ جنګي عظیم کې د سلطنت عثمانیه د لاسو د آرمینیایي خلکو د قتل عام غندنه کړې وه.
او د امریکې په غربي ورجینیا ریاست کې سختو سیلابونو 13 کسان وژلي دي او د ریاست گورنر په 13 ضلعو کې د بیړني حالات اعلان کړی دی. دا په 1300 کالو کې تر ټولو زیات خطرناک سیلابونه دي. گورنر ارل ریټمبلند ویلي دي په لویه کچه تباهي شوې ده او دا وخت د دوی توجه د خلکو په مرستو ده.
د لبنان تون ربډلې حزب الله مشر حسن نصر الله وایي دوی به د شام صدر بشر الاسد د مرستې لپاره نور وسله والیږي. حسن نصر الله د جمعې په ورځ وینا کې اعلان کړی دی هغه به د شام علي پوخار ته وسله والیږي چېرته چې د هغه په وینا تر ټولو غټ کورنۍ جنگ روان دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دونکو په دې ساته خبري خبرونه کې ګڼ شمېر رپورټونه لا را روان دي. تاسو به اورئ د پاکستان د خیبر پختونخوا بقل رپورټونه. خو اوس د نړیواله مطبوعاتو وخت دی. نړیواله مطبوعاتو ته کتنه کوي د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل صاحب.
په وسطي او مشرقي یورپ کې د کمیونیزم د ختمېدو وروسته یورپي ملکونه خپلو کې نور نږدې ګاونډیان شول او دوی د ټول یورپ په یو تار کې د پیللو د خپل پخوانی خوب د رښتیا کولو هلې ځلې شروع کې او اخر د کال 1993 د نومبر په لومړۍ تاریخ د یورپ قومونو د یورپي اتحاد یا د یورپي یونین په نوم د یورپ د ملکونو خپلو کې د سرحدونو ختمولو او د یورو په نوم د یوې سکې اختیارولو فیصله وکړي. خو د زیارت پورز د یورپی یونین د سرپنچ ملک برطانیې خلکو د یو ریفرنډم په ذریعه په قول د دوی د خپل ملک د فیصلو او د معاملو د اختیار د واپس ترلاسه کولو دپاره یورپی یونین یا یورپی اتحاد نه د برطانیې د ویستو فیصله وکړه. نن د یورپ، امریکې او د نړۍ په ټولو اخبارونو کې یورپی اتحاد نه د برطانیې د وتو په باب له مختلف قسمه مضمونونه، رپورټونه، مقالې او تجزیې چاپ شوي دي. د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز یورپی اتحاد نه په وتو خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې برطانیې یورپی اتحاد سره خپل تړون ختم کو، خو برطانوي قوم په خپله دې فیصله خپل ملک برطانیا د بېسرو سامانۍ په حالت کې د خطرو نه ډکې یوې نوې دنیا ته وردیکه کړی دی. فائنانشل ټایمز د خپل ادارې په شروع کې لیکلي دي چې د برطانیې خلکو د خپل حکومت، د خپل بین الاقوامي اتحادیانو او د انتهایی قابلو او نامتو اقتصادي ماهرانو د مشورو او د نصیحتونو اپوټه د خپل اختیار د بیرته اخیستو د نارې لاندې د برطانیې یورپی یونین سره تړون ختم کو، خو برطانیه اوس د یو داسې حکومت جوړولو دپاره لیواله ده چې هغه په ملک کې محکمتیا او سوکالي په ځای وساتي. خو که اتحاد نه د وتو مرستیال مشرانو په دې نازک وخت کې د زیاتې ذمواری او ایماندارۍ نه کار وانخیستو، نو برطانیه کې د باچا ګردۍ غوندې د حالاتو پیدا کېدو زیاته خطره ده. یورپی اتحاد سره د برطانیې د تړون ختمولو ووټ په عالمی مالیاتی بازارونو سخت غزار کړی دی. د برطانیې خپلو نږدې اتحادیانو سره تعلقات ګډوډ شوي دي او خپل وزیر اعظم یې د اقتدار د کورسۍ نه رالړه کړی دی. دې فیصلې د یورپی یونین د نورو 28 غړو ملکونو دپاره هم لویه مسله پیدا کړې ده، ځکه چې یورپي ملکونه مشرقي وسطا او شمالي افریقې نه د کډوالو ورمات بهیر د وړاندې نه وارخطا کړي دي. فائنانشل ټایم د یورپی کونسل د صدر د ډونلډ ټسک د خولې لیکلي دي چې د برطانیې یورپی یونین نه وتل نه یوازې د یورپی یونین د تباهۍ ابتدا ده، ولې دا به د غربي ملکونو سیاسي ثقافت هم ریخي ریخي کړي. اخبار لیکي تر څو چې د برطانیې نوي تجارتي بندوبسونه او ضابطې راښکاره شوي نه وي، باپاري اعتماد پر ځای کېدای نه شي او د سرمایه‌کارۍ ډېرې منصوبې به په ټپه ودرېږي. فائنانشل ټایمز خپل اداریه کې زیاتې چې یورپی یونین نه د برطانیې د وستو په فیصله برطانوي ووټرانو خپل ملک کې حکومتي اړې ګړې راولار کړی دی، کم چې قابو کول ګرانه ده. وړومبۍ مسله خدا را پورته شوې ده چې د ووټرانو د برطانیې یورپی یونین نه د وستو په فیصله پوهېدل ګران دي. لکه څنګه چې عام طور سره په ریفرنډمونو کې کیږي، اتحاد کې د پاتې کېدو ووټ کم او اتحاد نه د وتو ووټونه زیات وو، او د دې په نتیجه کې یوازې یورپی یونین رد کړی شوی نه دی، بلکې دا د عالمګیریت او د کډوالو د مسلې خلاف یو مضبوط احتجاج دی. د څه د لاسه چې په خیال د ووټرانو د دوی د ملک برطانیې قامی خود اختیارای تشخص او اقتصادی تحفظ سخت غزار خوړلی وو. فائنانشل ټایمز خپل اداریه په دې تجزیه ختم کړې ده چې په موجوده حالاتو کې د حکومت او د عوامو ترمنځ د پیدا شوې فاصلې مسله به تر ډېرې مودې پورې اواره نه شي. په داسې صورتحال کې اتحاد نه د وتو د مرستیالانو او په اتحاد کې د پاتې کېدو د مرستیالانو په غوښتنو کې د یوې تورې پیدا کولو کوشش به مسله د اوارولو په ځای نوره زیاته کړکېچنه کوي.
ګران اردوونکو، په ننګرهار کې د داعش ترمنځ او د افغان حکومت چارواکو ترمنځ جګړه روانه ده او افغان چارواکي وایي چې دیرش وسله والې وجلې دي. نور حال اخلو د حکمل روان نه.
افغان چارواکي وایي د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو او داعش وسله والو ترمنځ د جګړې په بیلابیلو پیښو کې 10 داعش وسله وال وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي هم دي. د ننګرهار ولی ویانا تولاخو ګڼي له ډیوي رېډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش وسله والو ته درنه تلفات هغه مهال واوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې په کوټ ولسوالۍ کې تر برید لاندې راوسته.
د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نښتو، هوایي بریدونو او عملیاتو په ترڅ کې 10 داعش وسله وال وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. 2 امنیتي مسؤلین شهیدان شوي دي او 3 نور ټپیان شوي دي.
خو ګڼې زیاته کړه چې په دغه نښتو کې داعش وسله والو عام خلک هم په نښه کړي او د 4 ماشومانو په ګډون اته ولسي خلک وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي هم دي. د خوګڼې په خبره داعش وسله والو په کوټ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ولسي خلک هم لا ځان سره بیولې دي او نن غرمه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسله والو ترمنځ جګړه پیل شوې ده.
داعش وسله والو په سیمه کې یو شمېر کورونو ته هم اورونه اچولې دي او ماشومان او ځینې نورې له ځان سره لېږدولې دي. له تېره ورځ جګړه درېدلې وه، ولې نن تقریبا د 11 بجو په شاوخوا کې یو ځلې بیا هم کله چې امنیتي بنسټونه تصفیه کاري کوله یو ځلې بیا هم په ځینو سیمو کې جګړې رامنځته شوې دي، ولې زموږ ځواکونه هوایي او ځمکنی ځواک د ننګرهار د محترم ولایت په خواره باندې بېرته رسېدلي ول. عملیات او د همدرد داعش له منځه وړلو لپاره هڅې روانې.
په همدې حال کې د ننګرهار د کوټ ولسوال حاجي سید رحمان په سیمه کې د جګړې د دوام پخلای کوي او زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ د سیپای او یو شمېر نورو سیمو کې افغان ځواکونه او داعش وسله والو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چرواکي وایي چې د دې ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ امنیا قمندنۍ قمندان سید حبیب سیدخیل له ډیوي رېډیو سره په خبرو کې وویل چې نښته 13:09 سرکڼو ولسوالۍ په ګلابري سیمه کې رامنځته شوې چې په پیله کې د اسلامي امارت 10 تنه او د تحریکي طالبانو پاکستان 2 تنه وژل شوي او همداراز د دواړو لورو 12 تنه ټپیان شوي هم دي. د کونړ امنیا قمندان سید قبیب سیدخیل وړاندې زیاته کړه. دای وای او فعلا هم یو 15 دقیقې د سرکڼو ولسوالۍ د ګلابري په سیمه کې د هغوی په منځ کې جګړه پیل شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نه لرو ځکه سیمه غرنۍ او پیاده لارې لري او جګړه پکې همدا اوس هم روانه ده. دا یو بل خبر لمخې افغان چرواکی وایي د افغانستان په لویدیز فراه ولایت خاکی سفید ولسوالۍ کې د دې ولایت استیناف محکمې یو قضیه د وسله والو طالبانو له تختولو وروسته اعدام کړی دی دی. دی فراولی ویان محمد نصیر مهری رسنیو سره په خبرو کې ویلی چې ادم شوی کزی شمس الرحمن نمیگی او دوه ورځې وړاندې هغه مهال د طالبانو لخوا تښتول شوی او تیره شپه یې ادم کړی چې له هرات ولایت څخه فرا ته روان و. د یادونې ور ده چې د دې پیښو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او د ایش وسلوالو څه نه دي ویلي. په فرا ولایت کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د استیناف محکمې قضي په داسې حال کې له تښتولو وروسته ادم کړی چې په دې وروستیو کې د میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو پر قضي محکمو د وسلوالو طالبانو لخوا په وسلوالو بریدونو او چودنو کې یو شمېر قاضیانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تیرې سمودې راهسې د تاوتریخوالي او په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ لا روانه ده. څېړونکي وایي چې د دواړه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي ټوله ګټه په دغه دواړه هیوادونو کې فعاله تندربه ډلو ته رسیږي، او دا کچرې دواړه هیوادونو یو منظمه او د یو بل سره د مرستو ډکه تګلاره نه وي جوړه کړې، نو ګرانه ده چې ترهګر ډلې له منځه یوسي. یو تفصیلي رپورټ پې د سیمینا دریبه ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
په موجوده وخت کې د افغانستان قندوز، پاریاب، زابل، هلمند، قندهار او کونړ سیمو کې وسلوال طالبان موجودیت لري، او څېړونکي وایي چې دغه سیمو تر څنګ د افغانستان خوشا 50% برخو کې وسلوالو اثرات موجود دي، او د امریکا په افغانستان کې خپلو ځواکونو کمولو اعلان وروسته د وسلوالو فعالیتونه لا نور سیوا شوي. او د افغانستان امور ماهره رحیم الله یوسفزی وایي چې افغانستان کې وسلوالو اثرات سیوا کېدو سره سم په پاکستان نړیوال فشار زیاتیږي، ګنه چې د افغانستان داخله چارو کې د لاسوهنه بند کړي.
او واقعاً چې څونه افغانستان کې جنگ او مرګ جوړه زیاتیږي، نو افغانستان به دا وایي څنګه چې مخکې ویلي دي چې دغه حمله کوونکي، دغه پلان جوړونکي افغان طالبان مشران، اکانی شبکې مشران په پاکستان کې دي، او پاکستان دې دې خلاف عملیاتو کې، پاکستان دې خلاف عملیات نه کول غواړي. پاکستان ویلي دي چې هغه نه غواړي چې د افغانستان جنگ پاکستان ته انتقال کړي. نو دا راتلونکي زه فکر کوم په دې ګرمې کې خدا سي ماته څه سنجیده کوشش نه کوي چې افغانستان کې به د امن لپاره د سولې لپاره کار وشي.
د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په رستو کې دا منل چې افغان طالبانو باندې اغیز لري، او بیا د افغان طالبانو مشر مولا منصور په بلوچستان کې د ډرون برید کې وجل کېدو وروسته په پاکستان نیوکه زیاتې شوې، او سیړنکار خادم حسین په وینا چې پاکستان ته به د نړۍ هیوادونو ته دا باور ورکول وي چې د افغانستان په اړه خپل تګلارې بدلې کړي.
تر څو پورې چې داسې نه شي، په دې باندې د دنیا نړیوالو قوتونو او د سیمې د ریاستونو اعتماد نه بحال شوی، نو دا ډېره ناممکناتو کې خبره راځي چې کوم ځای کې هم په دې سیمه کې اړې ګړې کېږي او د پاکستان ذمواري به په کې نه ګڼلې کېږي. چې کوم ځای کې هم اړې ګړې کېږي، بالخصوص افغانستان کې، د هغې په ایخ پنیغه یا بالواسطه طور بسنه څه تعلق د پاکستان سره بهرحال جوړیږي.
وتلی خبریال طاهر خان وایي چې افغانستان کې تشدد زیاتوالی نړیوال هیوادونه د ملک مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
د امریکا د دفاع کم رپورټ راغلی، هغه په خپل باندې هم دا منلی دي چې د طالبانو سره اوس د ماضي په نسبت باندې زیاتې سیمې کنټرول دي. د ملګرو ملتونو تېره ورځ چې کم رپورټ د زیاتې کم راغلی دي، ښکاره شوي دي هغه ګندایي چې تشدد امکانات زیات دي. نو دې رپورټونو ته ګورو، نو بیا خو لکه اندېښنې شته، او د دې رپورټونو اوس دا بنیاد پکار دی چې د کومو هیوادونو په افغانستان کې اثر وي، نفوذ وي، یو مهم رول وي، باید چې هغې اوس توجه او خپل کوششونه سفارتي هلې ځلې هغه زیاتې کړي.
پاکستان دا خبره په تواتر سره ردوي، ګنه چې افغانستان داخله چارو کې لاسوهنه کوي او د افغان طالبانو سره څه قسمه مرستې کوي. پاکستان دریز دی چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړل شوی، او دواړو ته به امن راوستو کې یو بل سره مرستې کول وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوه ریدیو، شب قدر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د احمدی فرقې پر ضد یوې غټې ډلې د پاکستان په یو ورځپاڼه کې په یو اشتهار کې د خلکو نه اپیل کړی دی چې دوی ته مرستې ورکړي چې د احمدی فرقې مذهبي آزادۍ مخه ونیسي او د دې د کوششونو مرسته وکړي. په دې حق لباندې یو تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
پاکستان کې د احمدیانو لوی مخالف تنظیم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان لخوا د پاکستان پر ورځپاڼه کې د چاپ شوي اشتهار د لارې د اولس څخه د قادیانیانو د مذهبي آزادو د لانور را محدود کولو دپاره چندې غوښتلې شوي دي او احمدي جماعت دا تازه مهم د ترهګرۍ او تندروي د مخنیوي دپاره جوړ شوي د ملي قامي تګلارې پر ضد ګام بللی دی. په یو قامی ورځپاڼه کې د احمدیانو پر ضد د سپکاوي نه ډک راپارونکي دغه تازه اشتهار د کمشمیر مذهبي طبقو خلاف د هیواد دننه د یو نوي رجحان غمازی کوي، ولې چې د دین وړاندې به صرف د احمدیانو خلاف پمفلیټونه او په دیوال لیکنې چاپ کېدلې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون لیکي چې د هیواد په یو قامی اخبار کې دغه اشتهار د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان لخوا چاپ کړی شوی دی چې پکې د احمدیانو د غلې کولو او د هغوی د مذهبي آزادو د لانور را محدود کولو په غرض د ولس څخه د چندو ورکولو خواست شوی دی. په دغه اخباری اشتهار کې دا هم ویلی شوی دی چې تنظیم ته د هیواد دننه او بهر د دینی مدرسو جوړولو او په عدالتونو کې د احمدیانو پر ضد د روانو مقدمو په وړاندې بوتلو او د احمدیانو مرکز جناب نگر کې د دینی مدرسو د جوړښت لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. د ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال پاکستان کې د احمدی جماعت ترجمان سلیم الدین احمد اویل چې د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لخوا د احمدیانو پر ضد د کرکې دغه کمپاین د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د شل نکاتي ملي تګلارې د هغه نقطې مخالفت دی کم کې چې ویلې شوي د کرکې خوروونکي لټریچر اخبارونو پر ضد به کاروائی کولی شي.
ختم نبوت ملتان والوں کی طرف سے یہ ایڈ جنگ اخبار میں اشاعہ ہوئی مختلف ایڈیشنز میں کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر کی اشاعت کے لیے لوگ عطیات اور فنڈز دیں. اس حوالے سے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اینٹی احمدیہ لٹریچر اشتعال انگیز لٹریچر ہے اور اس میں بے تحاشا ایسا مواد پایا جاتا ہے جس سے کوئی بھی اشتعال پکڑ کے کسی احمدی کو مار دے، یہ کوئی بعید بات نہیں.
سلیم الدین وائی دغه اشتہار ورسپانہ جنگ ملتان پر ایڈیشن کے چاپ شوی دے چپکی د اولت سخه د احمدیانو پر ضد د کمپاین چلولو د پاره د مالی مرستو غوښتنی شوی دی او خاغلی دریز لري چې د ملي تګلارې لاندې خو د مذهبي کرکې خورونکو پر ضد د ګام پورته کولو غوښتنی شوی دی او دا قسمه اشتهارات چاپ کېدل ښایي چې حکومت د دغه سخت دریز ډلو پر ضد ګامونه پورته کولو کې ناکامه شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د هیواد په قامی اخبارونو کې د احمدیانو څه قسمه اشتهار نه چاپ کیږي، خو اکسپریس ټریبیون د پریس کونسل آف پاکستان د چیرمین ډاکټر صلاح الدین د خولې لیکي کوم متاثره فریق وغواړي نو د کونسل په وړاندې یو شکایت راوړی شي، خو کونسل د خپل ځانه د چا خلاف څه اقدام نشي اغستی. د ورلد کرسچن انسایکلوپیډیا مطابق پاکستان کې د میشت احمدیانو شمیره 4 میلیونه ده او د اویایم په لسیزه کې هغوی په آئینی توګه غیر مسلم ګرځولې شوي وو، خو څېړونکي وایي چې احمدیان نه یوازې په ریاستي کچ زورولې کیږي بلکې د هیواد دننه د مذهبي سخت دریز ډلو لخوا هم د هدفي وجنو او کرکې سره مخامخ دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2014 ملسم په خپل بودیجه کې یا بجټ کې 300 میلیونه روپۍ د پاکستان د خیبر پختونخوا د حقانیه مدرسې لپاره خوده دي. دغه مدرسې په خپل اولس کې او په حکومتونو په کچه باندې تاثیر دار چې دوی هغه طالبان روزلي دي کوم چې د پاکستان خلاف په جنگ کې برخه اخلي. حکومت مرکزی او ځینې سیاسي ګوندونه تحریک انصاف په دغه پریکړه باندې طنز تنقید کوي او غوښتنه کوي چې دې کې پلټنې وشي، خو تحریک انصاف د خپل دغه پریکړې په اکله دلیل او دریځ دا وایي چې دې مدرسې ته مخکې پیسې ورکړل شوې دي، بل دا چې قامی کچې ته د تمامو طالب علمانو راوستو کوشش کوي کوم چې مدرسو کې سبقونه وایي. مدرسې شاه یو رپورټ راکوي.
کله نه چې صوبایي حکومت اکوڑی کې واقعیت دارالعلوم حقانیه ته 300 میلیونه روپۍ د گرانټ شکل کې منظوري کړي دي، نه یوازې مخالف او سیاسي ګوندونو بلکې مدني ټولنو او د تعلیمي څانګې څېړونکو په دې فیصله اعتراض کړی دی. لکه د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې صدر پروفیسر جمیل چترالی چې دې لړکی ډیوه راډیو ته وایي،
منی با د ټیکس پیئرز نمائندگان جو اپ تلوی کئی زما دیش کروڑ روپے چتکلا حقانی مدرسی دا ورکے نو آیا دا دید آدت سسٹم زما سر اشتا چه زدن دا تکون سو کم چه دا دیش کروڑ روپے تا پا کم لے خرچ کی
زیادہ وی منگ بدا سے کمی سرکاری یا شخصی ادارے سر دو حکومت دا مرست مخالفت انو کو دا کمی ریکارڈ چه صفاوی خو حقانی مدرسی باندی دا وڑان دی نتورن دی چه دغل تا ترہ گر روزل شوی دی. خو پا دی حق لامو چه دا تعلیم صوبائی وزیر محمد عاطف خان سر خبرې وکړي، نو هغه ویل نه یوازې ایم ایم ای حکومت بلکې تیر د ای این پی حکومت هم مدرسو ته پنګې ورکړي دي او وایي دا به د نقدو شکل کې نه وي بلکې مقصد یې دا دی چې دغه اداره کې مثبت اصلاحات راوړل شي.
زموږ حکومت کوشش دا دی چې د خلک دن سره انګیج کو بجای دی چې موږ دا وایو چې نه ردی سره خبرې مکوي او یا دې د فند مور کوي. دا چونکې ډېر لوی غټه مدرسه ده، 4,500 پورې کې ماشومان سبق وایي، نو هغې داوی چې تاسو ته اپګریډ کې کالج سټیټس دی کې ځکه چې د دې مطلب دی چې یو مین سټریم انډیو شي د دې مدرسې د دې د ماشومانو یو بل سره یو لینک جوړ شي کنه. نو په دې وجه باندې دا مونږ دې ته انشاءالله تعالی دا خپل پروګرام دی. دې کې زموږ خپل کوشش دا دی، خواهش دا دی چې د ټیچرز ټریننګ، د ټیچرز کیپاسیټي بلډینګ چې کوم دنیا کې سبقونه خول کیږي، سبجیکټ خول کیږي، فار ایگزامپل انګلیش دی یا میتھمیٹکس دی یا سائنس سبجیکٹس دی یا کمپیوٹر دی، چې هغه مین سٹریمینګ د دې شو دی چې څونه ماکسیمم هغه مونږه انهانس کول شي چې هغه پکې انهانس کو.
خو پروفیسر جمیل چترالی بیا په دې نظر دی چې یو تعلیمی اداره د حکومتي چوکاټ نه بهر ده او په داسې حال کې چې حکومت خپل تعلیمی بجټ کم کړی دی، یوې مدرسې ته څنګه دومره زیاتې پیسې ورکوي؟
حقانی مدرسې تر اوسه پورې زموږ چې کوم نظام تعلیم دی د هغې سره د هغې انټیګریشن نشته دی. چې کله هغې انټیګریشن نه وي نو بیا ته داسې قسمه امداد هغه ادارو ته ورکول نه وي په کار چې د هغې نه د ډس انټیګریشن د معاشرې کې د مزید د بېګاه خدشه پیدا کېږي. 35 ارب روپے دا تعلیم ڈیولپمنٹل بجٹ کم کر دے، مطلب خدا شو چھتے سمبولیکلی ریاست دا میسج ورکی چھ زو دا فارمل ایڈوکیشن خلافم او دا ایکسٹریمیسٹ طبقاتو دا تعلیمی نظام فیور کیما.
خو بلخوا حکومت وای دای دا دارالعلوم حقانی مشر مولانا سمیع الحق سر علی دل کڑی دی او اغا دا موجودہ تقاضو سر سم مدرسے کے دے اصلاحاتو دا پارا تیار دے او دا بدر ٹولو پا گٹاوی. مدثر شاہ، وائس آف امریکا، ڈیورا ریڈیو، پی خبر.
د دې اونۍ سرله سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
دا د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. سو لزو کې به تازه خبرونه درته نور هم وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د خپلې خوښې پروګرام ډیو ریډیو های فایو د نایلا محمد او وکیل خان سره اورئ. وکیل خان او نایلا محمد نن ستاسو لپاره د ډیوا په فیسبوک باندې هم سو لزو کې روان دي. دا هغو عکسونه هم لیدی شئ او تاسو هغې باندې خپل کوم کامنٹ هم کولی شئ. ګران اوردونکو د ډیو ریډیو نن په دغه پروګرام کې د افغانستان نه یو ډېر تکړه هنرمند مېلمانه هم ده. د دې پروګرام پروډوسر وو شهبزاده. راسره اوسئ سو لزو کې ور به راځو چې تازه خبرونه درته وړاندې کړو.